وقت افغانستان کې د ماسپخین وبخیدې مز دیگر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنوري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته مهمه وینا کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام در تخبرو د غراز په یو تفصیلي راپور کې مو د ملي شورا د تیر کار فعالیتونو ته هم انکتنه کړې ده. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو مهمو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سوچ کې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس ګډ مجلس ته نن وینا وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو او د کابل غزنی د لوی لارې پر سر د یو شمېر مسافرو د وژلو پیښې ته په کتو د یو شمېر امنیتي ارګانونو مسؤلین باید استعفا او د فرخوندې د قتل د څېړلو په هدف ټاکل شوی کمیسیون وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې فرخونده په مطلق ډول بې ګناه ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګرس ګډ مجلس ته نن وینا وکړه. د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست تر انتخابات وروسته متحده ایالاتو ته د ملي وحدت حکومت مشرانو لومړنی سفر دی. تیر شپه د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د ولسمشر غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې دوی د 2015 میلادي کال تر پای په افغانستان کې د خپل سرتیرو په شمیر کې کموالی نراولي. متحده ایالاتو د روان میلادي کال تر پای د ولسمشر غنی په غوښتنه خپل نظر او اتسو سرتیری په افغانستان کې پریږدي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو او د کابل غزنی د لوی لارې پر سر د یو شمېر مسافرو د وژلو پیښې ته په کتو د یو شمېر امنیتي ارګانونو مسؤلین باید استعفا سي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. دا پیښه چې په کابل کې وسوه او هغه پیښه چې د میدان وردګو غزنی پر لویه لار وسوه ډېر ګرم مسایل دي او د افغانستان د خلکو حق دی چې دا کسان یو ځل راوغوښتل سي او استعفا سي. د تېرې سه شنبې په شپه د کابل غزنی د لویې لارې پر سر د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر څو مسافروړونکو موټرو د ناڅرګندو وسلوالو په حمله کې 14 تنه وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د فرخوندې د قتل د څېړلو په هدف ټاکل شوی کمیسیون وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې فرخونده په مطلق ډول بې ګناه ده. د دې کمیسیون غړي خپلواک صافي ازادي رادیو ته وویل د دوی د څېړنو پر اساس فرخوندې د قران کریم د سوځولو په پیښه کې لاس نه درلود او نه یې د داسې یو کار اراده لرله. ښاغلي صافي زیاته کړه چې فرخوندې اصلا په دې ورځ اراده لرل چې ښځې جادوګرانو او تعویزګرو ته لورتاک څخه منه کړي چې د ناس تعویزګر لخوا د قران کریم په سوځولو تورن شوه.
نرمن فرخونده د هغې د مخالف یا د غټو مخالف چې په دې ډول شوی په هیڅ وجه د قران کریم په سوځولو کې لاس نه درلود نه یې د دې اراده درلوده.
شاغلی صافی زیاده کړه چې د دوی د څېړنو پر اساس تر دا مهاله په یاده پیښه کې د لاس لرلو په تور 13 تنه نیول سوي چې ورڅخه تحقیقات روان دي. صافی وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روان دي چې تر بشپړېدو وروسته به جمهوري ریاست سره وړاندې کړي. فرخونده د تیر اونۍ د پنځم په ورځ د شاهي دوشمشره په سیمه کې په دې تور چې غنې قران کریم سوځولې د خلکو لخوا مړه شو. لاو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان استخبارات وایي د تیراسي می هوایي بمباري کې د لشکر اسلام ډلې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په یو بیان کې ویلي هوایي حمله نن سهار کړې ده. د پاکستان ډان رسپانې لیکلي چې د لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین ایوبي هم په دې حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان پوځ له څو ورځو راهیسې د افغانستان پولې ته نږدې تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. رویټرز اژانس د پاکستان د استخباراتي منابعو په حواله وایي په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال او پاکستاني عسکر وژل شوي دي. یو ایرانی چارواکی د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د موسسې د رئیس د هغو څرګندونو په اړه خبرګون ښکاره کړی چې وایي د ایران د اټومي تاسیساتو ناببره پلټنه به وکړي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د روانې مارچ میاشتې په پای کې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقصد د یوې معاملې په چوکاټ سلا شي چې په مقابل کې به یې په ایران لګېدلي بندیزونه راکم شي. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي موسسې رئیس یو کیا امانو د روانې عیسوي میاشتې په سر کې ویلي وو چې تهران باید نړیوال ټولنې ته د ډاډ ورکولو په مقصد په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ناڅاپي پلټنو اجازه ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام وایان بهروز کمال وندی وای د امانو څرګندونې د تهران د اټومي پروګرام په اړه حساسو او نازکو خبرو ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ایران د بندیزونو کمیټې پرون غونډه وکړه او په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دالیت وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې تر دې دمه شوی پرمختګ کافي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر پیټر ویلسن وویل ایران باید زیات نرمښت وښیي او په راتلونکو ورځو کې باید سختې پریکړې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل هره پریکړه چې وشي په ایران باندې د بندیزونو لګولو کمیټه به یې په پوره دقت وڅېړي. د یمن په جګړو کې ښکیل جمهور رئیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتي چې د شیعه ملیشو د پرمختګ د مخنیوي په جګړه کې د لیوالو هیوادونو د پوځي عمل ملاتړ دې وکړي. جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو سرخلاصي لیک لیکلي د عربي اتحاد او د خلیج د همکارۍ شورا له غړو هیوادو غوښتي چې د یمن او د دې هیواد د خلکو د ساتنې په مقصد د پوځي مداخلې په ګډون په عاجل ډول له ټولو لارو کار واخلي. حوثي شیعه ملیشو په تېر سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سنا ښار نیولی و او جنوبي بندري ښار عدن ته چې جمهور رئیس هادی پکې اډه جوړه کړې نږدې شوې دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی و چې د یمن شخړه ممکن د عراق، لیبیا او سوریې په څیر شي. د اوکراین جمهور رئیس پیټر پوروشنکو د یو فرمان په صادرولو سره یو غښتلی والی له دندې لرې کړ. د پوروشنکو په ویبپاڼه کې ویل شوی جمهور رئیس وروسته له هغې فرمان صادر کړ چې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو لوهانسک او دونیسک ته د نږدې ولایت د نیپروفودروفسک والی ایهور کولومیسکی خپله استعفا وړاندې کړه. جمهور رئیس له دغه والی سره پرون دوه په دوه کتلي ول. کولومیسکی چې یو وخت د پوروشنکو نږدې متحد و د تیلو د دوه دولتي کمپنیو اوکر ترانس نافتا او اوکر نافتا پر سر اختلاف رامنځته شوی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لرې ختیځې سیمې سخالین والي چې درې اونۍ وړاندې د رشوت اخیستنې په تور نیول شوی و نن له دندې لرې کړ او لاس تړلی مسکو ته انتقال کړ. پوتین د الکساندر خروشاوین د باور او اعتماد له لاسه ورکولو له امله د یو فرمان له مخې له دندې ګوښه کړی دی. 55 کلن خروشاوین له 2001 کال راهیسې د سخالین والی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالت واورئ.
د هوا پیندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوه ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 8، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 11، اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 11، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11، اسمان لمر. او غزنی د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 14، اسمان لمر.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل ک غوړی به هنده خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکای اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته مهمه وینا کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې په کونړ او ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې لکتر لگا لاس پاکستانی طالبان وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د هغې هېواد پوځي عملیاتو په نتیجه کې سخت دریځې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته راوښتې دي.
زه داسې فکر کوم چې دغه د جنګلي زوم اوس د ډیورنډ دواړو غاړو ته په ډېرې پرتو سیمو کې دی.
په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر اخیستی. که څه هم د محلي پولیسو په اړه انتقادونه کېږي خو د کونړ یو شمېر اوسېدونکي له کاره خوښ دي او وایي د امنیت له ټینګښت سره یې مرسته کړې.
کله چې محلي پولیس راغلي دي نو ډېر زیات امنیت ورسره غلی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د ملي شورا د تېر کال فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
قوانینو کې زیاته لانجه چې په یو د ښځو په قانون باندې ډېر زیات یو مشکل ایجاد شو. دغو کې بعضې مادې له اسلام سره په ټکر کې.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د قرغزستان ولسمشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له اروپایي مشرانو د مرستې غوښتنه کوي. او په د منځنۍ آسیا د بل ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف به ښایي د راتلونکې یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بیا د جمهور رئیس په توګه غوره شي. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام هم درته خبرو. د د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا کوي. ډېر لږ مشران د امریکا په کانګرس کې د وینا فرصت ترلاسه کوي. داسې ښکاري چې په کانګرس کې به د افغانستان د ولسمشر تود هرکلی وشي او کانګرس داسې اشارې ورکړي چې د سپینې ماڼۍ له لوري له افغانستان سره د پوځي او مالي مرستو هیڅ مخالفت به ونه کړي. د دې معنا دا ده چې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې سړه څپه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې رامنځته شوې وه پای ته رسېدلې او د دو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیستل شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوري غوښتونکو استازو له تود هرکلی سره مخامخ شي. سپینې ماڼۍ وویل نن د کانګرس د دواړو جرګو غونډې ته د ولسمشر غنی وینا د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستل کېدو لپاره یو فرصت دی. د افغانستان او امریکا اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وروستۍ دوره کې سړې شوې وې. له همدې کبله د امریکا د کانګرس غړیو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور او په دغه هیواد کې د پیسو پر مصرفولو انتقاد کاوه او هغه یې ضایع بلله. خو پرون وروسته له دې چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کوي، کانګرس یې هرکلی وکړ. اوباما د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به له خپلو 10,000 سرتیرو څخه 9,800 پریږدي. مخکې ټاکل شوی و چې امریکا د روان 2015 میلادي کال تر پایه له خپلو 10,500 سرتیرو څخه 15,000 وباسي او ټول ټال 15,500 تنه د 2018 میلادي کال تر پایه پریږدي. سپینې ماڼۍ وویل ولسمشر اوباما دا پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غوښتنې پر اساس وکړه. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د نوي حکومت ستونزې او په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د حضور زیاتېدل ممکن سبب شوي وي چې اوباما له دغه هېواد د ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړي. د امریکا له مخکنۍ پریکړې سره سم به د 2018 کال په پای کې یوازې 1000 تن امریکایي پوځیان د امریکا د سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پاتې کیږي. اوباما وویل چې په دې پروګرام کې لا هم بدلون نه دی راغلی. د کانګرس د استازو د جرګې رئیس جان بوهنر وایي امریکا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اجازه نشي ورکولی چې په افغانستان کې هم د عراق په شان قوت واخلي. د ځواکونو د ایستلو په باب د اوباما مخکنی پلان وغانده. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي او د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې سمه پریکړه وکړي چې په سیمه کې د امنیت او ثبات له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د استخباراتو په برخه کې د کانګرس د دایمي کمیټې رئیس ادم سکیف وویل امریکا دا نشي زغملی چې افغانستان یو وار بیا د بې قانوني دورې ته په شا لاړ شي او بیا د تروریستانو په ځالی بدل شي. د دا هم وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو د حضور دوام به د سیمې په اړه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو سره مرسته وکړي.
له امریکایي لوړ رتبه چارواکو سره د افغان ولسمشر او د هغه د اجرایه رئیس د لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په سپینه ماڼۍ کې دواړو مشرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. باراک اوباما هم پرون په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9,800 عسکر پاتې شي. له مخکېني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کېدونکو عسکرو شمېر 15,500 و. یو شمېر افغانان هم د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په خپلو پښو نه دي درېدلي او د سیمې وضعیت ته په پام سره دې ته اړتیا لري چې د نړۍ یو قوي قدرت یې ملاتړ وکړي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په دې اړه واورو.
زما نوم قسیم سنگر دی، د کابل اوسیدونکی یم. د متحده ایالاتو د ځواکونو ته موږ په نظامي بخش کې په روزنه په اقتصاد کې، چونکې زموږ اقتصاد ضعیفه دی، شاوخوا دغه هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دي، موږ سره لاسوهنه کوي. استخباراتي شبکې دلته متان فعاله دي، موږ نشو کولی چې مخ په وړاندې تګ وکړو. نو په همدې اساس موږ ضرورت لرو چې موږ سره اقتصادي نظامي په دې تقویه کوو مرستې وکړي.
مانو حاجی خان لالا د کابل خار اوسیدن کیمه. په دې خاطر چې افغانستان اردو تر اوسه پورې مکمل تجهیز شوی نه دی، زمونږ اردو تسلی او تجهیز ته تعلیم تربیت ضرورت لري. شرایط د منطقې او د افغانستان هم دا ایجابوي چې دلته باید یو نوري موجود چې د خارجي تجاوزاتونه یا د اردو د اکمال او تسلی او تجهیز په حساب کې کومک وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په سیمه ایزو خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان استخبارات وایي د تیرا سیمې هوایي بمبارۍ کې د لشکر اسلام ډلې شاوخوا 30 تنه وسلوال وژل شوي. بلې خوا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 11 پاکستاني طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د طالبانو لږ تر لږه شپږ مهم قمندانان هم شامل دي. نور جزئیات به د فرشته جلالزی په راپور کې واورو.
د سه‌شنبه په شپه په داسې حال کې چې د پولي پورې غاړې ته شدید جګړه روانه وه، د کونړ پر سرحدي سیمو د بی پیلوټ الوتکو حمله شوې ده. د تیرې سه‌شنبه په شپه په خیبر پښتونخوا کې د تیرا پر دره د پاکستان جنگي جټ الوتکې الوتې او د پاکستان پوځ وروسته وویل چې ګڼ شمېر وسلوالې په دغه سیمه کې وژلې دي. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اووه پاکستاني عسکر هم وژل شوي دي. تر دې لږ مخکې د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه نه تنه وسلوال وژل شوي وو. د استخباراتي رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دا کسان د پاکستاني طالبانو په ډله لشکر اسلام پورې تړلي وو. د ډلې د رواني میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د یو ځای کېدو اعلان وکړ. سره له دې چې ویل کېږي چې پاکستاني او افغان طالبان د ګډې ایډیالوژۍ لپاره جنګیږي، د پاکستاني طالبانو تمرکز تر ډېره حده د پاکستان د دولت پر ړنګولو دی او غواړي چې یو اسلامي دولت رامنځته کړي. په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو حملې تر ډېره حده په لرې پرتو سیمو کې کېږي چې په اړه یې په ندرت رپورټونه خپرېږي. خو د طالبانو قمندانان وایي چې په تېر یوه کال کې په دوامدار ډول د دغو حملو هدف ګرځېدلی دي. په ننګرهار او کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د پاکستان او افغانستان په رابطو کې ظاهرا یو پرمختګ راغلی دی. د افغانستان نوی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې حکومت ته رسیدو سره له پاکستان سره د خپلو ګډو اهدافو د ټاکلو او د همکارۍ د پراختیا لپاره هڅې چټکې کړې دي. ولسمشر غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیات چې په ترڅ کې د رپورټونو په حواله لسهاو وسلوال تر اوسه وژل شوي دي، د تروریزم پر ضد جګړه کې د افغانستان او پاکستان د ګټو هڅو یوه برخه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي په افغانستان کې د حکومت او د رژیم د مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د هڅو هم ملاتړ کوي.
آیا په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د هغې هېواد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سخت دریځ د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته راوختي؟ دا پوښتنه فرشته جلالزئی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی لیوال وایي
کوم چې دا ورپکی د دې ډلې ټپلې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تګ راتګ کې او هغه د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته هر غاړې ته چې فشار پې زیات شي په ډېره اسانۍ سره بلې غاړې ته اوړي. نو د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې دغه د جنګلې زون اوس د ډیورنډ دواړو غاړو ته په دې پراته سیمو کې دی او دا د بی پیلوټ الوتکو بمبار ته که هغه غاړه وي که دا غاړه وي د دې بیلتون ډېر سخت دی چې کومه اروپا کې ډلې د پاکستان په طالبانو پورې اړه لري او کومه د افغانستان په اړه. دې کې شک نشته چې جدي بدلون چې اوس د پاکستان او د افغانستان په مناسباتو کې راغلی دی هغه دا دی چې پاکستان ظاهراً دا منلې ده چې د سیمې ثبات د دوی لپاره هم مهم دی او د دوی ملي ثبات پرته له دې چې په سیمه کې یو عمومي ثبات رامنځته نشي ټینګېدلی. که دغه خبره په عمل کې هم پاکستان ثابته کړای شي زه فکر کوم دا به یو پرمختګ وي او د هر ډول دغه پرمختګ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رامنځته کېږي د دې لپاره یو نړیوال تضمین ته ضرورت شته دی چې د امریکې متحده ایالات د دغسې یو تضمین په رامنځته کولو کې تر ټولو قدرتمند هېواد ګڼل کېږي. د ټولو ته په کتلو سره زه فکر کوم چې پرمختګونه لا تر اوسه د سیمه ییزې سولې په ګټه دي او که یوه نړیواله اجماع وکولی شي د ټولو غاړو همکاري جلب کولی شي موږ به په سیمه کې د امنیت په برخه کې د یو ثبات شاهدان.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د افغانستان ولسمشر سره وکتل په یو خبري کانفرنس کې حاضر سول بیا وینا ورکړه، مګر په دې ټولو خبرو کې دوی پاکستان ته اشاره ونه کړه. یعنی ولې دوی نه غوښتل چې په پاکستان باندې ډېر واضح خبرې وکړي؟
وګوره وروسته له سړې جګړې له پای ته رسېدو څخه پاکستان خپل ستراتیژیک اهمیت له لاسه ورکړی دی. یوازینی څه چې لا هم پاکستان د نړیوالو له نظره د یو مهم هېواد په توګه ساتلی، یو د پاکستان اتومي ذخایر دي، دوهم هغه جنګي او ایدیولوژیک ډلې دي چې د سړې جګړې له زمانې څخه په میراث پاتې دي، او غربي قدرتونه هر کله چې په نړیواله سطحه وغواړي کارولی شي خپلو ګټو دپاره. او دریم دلیل هم دا دی چې امریکا په تیرو څوارلسو کلونو کې له ګڼو اسلامي هېوادونو سره تقابل سیاست ورخپل کړی و، او دوی وغوښتل چې پاکستان د یو اسلامي هېواد په توګه خپل مختلف او خپل ستراتیژیک ملګری وساتي. له دې دریو اړخونو نه پرته پاکستان نور هغه اهمیت هېڅکله نشي درلودی کوم چې افغانستان یې تر دې وروسته لري، او افغانستان ورو ورو په تلونکو لسیزو کې د سیمې د ډېرو مهمو هېوادونو ځای ورخپلوي چې د شرق او غرب ترمنځ د یوه ستراتیژیک پول په توګه به خپل اهمیت ولري.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالو چې د ډیورند کرښې د دواړو غاړو په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پاوز او همدې خواته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه خپل نظر څرګندوو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هم ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي. بیا هم پاکستان ته چیرمه ده کونړ ولایت ته مخه کوو. که څه هم د محلي پولیسو په اړه انتقادونه کېږي، خو د کونړ یو شمېر اوسېدونکي له کاره خوښ دي او وایي د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده. د افغانستان د محلي پولیسو عمومي قمندان هم وایي چې د محلي پولیسو د په وسلو د سمبالولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. نور جزئیات له روح الله انوري اورو.
د کونړ اوسېدونکي وایي په خواهی په ولسوالۍ او کلو کې امنیت ګډوډ او هیڅ چاله یو کلی بل ته په اسانه او ډاډه زړه تګ راتګ نشو کولی، خو اوس چې په کلیو کې محلي پولیس رامنځته شوي ورسره امنیت ښه شوی دی.
حاجي اکبر چاد مینم دی، همدې سرکانو اوسېدونکي یم. په سر کې 99% د محلي پولیس سره امنیت دلته راغلی دی. اوس راغلی دی امنیت نه و خلاص کنه، او کله چې محلي پولیس راغلی دی نو ډېر زیات امنیت ورسره راغلی دی. لکه د یوازې
نتیجه و
کور امنیت راغلی دی کنه، پوره علاقه کې امنیت راغلی دی. تا دا چې زمونږ غم خادیانو کوم موږ سمحالیانو کومکونه کوي، زمونږ د کلی بچی
دوی
وای محلی پولیس عاشا نلری او هر یو تنت له خپل کورونو ډوډۍ او چای وروړل کیږي. نو مرکزی دولت ته پکار دي چې ورته د نور ځواکونو په سیر د خوراک او څښاک غم وخوري، او همدارازې په درنو وسلو سنبال کړي، څو ستونزې هوارې او د امنیت ټینګښت لپاره نورې هڅې هم وکړي.
محلیان غریبانان په دې سړک پراته دي او د شپې ورځې ګرځي، داسې چلند دي لکه د ورونو د موږ د بچیانو په شان راته ښکاري، او ډېر ښایسته چې دا خواران ډېر لاندې دي او ډېر عجزه دي. د داسي په پردغه کې ولا ډېر پردغه وکړي ولا والا کوي، د حکومت هېڅ هم کم نه دي. ورور دې سلو خلکو له موږ شاواله کوي، موږ دي دا خاصه کوو.
په افغانستان کې د محلي پولیسو عمومي قمندان مل پاسوال علي شاه احمدزي ازادي راډیو ته وویل دوی په کونړ کې له 15 اداري واحدونو څخه په 10 ولسوالیو کې نږدې 3000 محلي پولیس لري چې د عاشې ستونزې ورته حل کړي او نور ستونزې به هم هواري کړي.
په کونړ کې پاتې نوې سیمه 2500 اویا نفره سیمه ایزه پولیسټون کې چې ولسوالیو کې تشکیل کې د یو محلي یا سیمه ایزه پولیسو لپاره کلاشنکو او پیکا سلا لرو، حتی راکټ نه لرو، داشک نه لرو، هوا نه لرو، خدا توپ 82 نه لرو، یا نور ثقیله سلا نه لرو. نو کوشش به وکړو سپراتون کې چې په تشکیل کې نوې سلا لازم وي. څومره چې لازم هغه سلا ورته چای پېژې دوی شپږ زره معاش لري او درې زره او اووه سوه پنځوس افغانۍ یې بدلې اشوې چې په دې حد له میاشتې را په دې خوا و دوی ته څلور زره او پنځوس افغانۍ حواله کېږي بدلې اشه یعنی دوی بدلې اتلونکي پولیس ملي له بدلې اشې سره یو شی سه چې دوی یو څه کم وو نو هغه بېرته ورته پوره سو.
هغه وایي په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده.
سیمه ایزه یا محلي پولیس په افغانستان کې بلخاصه زیاترو هغه سیمو کې چې هلته تداوي لري پرتې سیمې دي ډېر لوی دستاورد لري. هغه ځای کې چې مکتبونه نه وو خلاص مکتبونه خلاص شوي دي د خلکو د تداوي یعنې د صحت عامه په برخه کې دي اما خدماتو په برخه کې هلته ډېر کاروبار سوی ده. هلته انکشافي مونږ پنځه اتیا فیصده په ټول افغانستان کې محلي پولیس ډېر ښه دستاورد لري او د افغانستان افتخار دي. په داسې غرنۍ منطقې کې په داسې کوهستاني منطقې کې د خلک نوي وړاندې واقعا د یو خدمتګار قوتیان توګه دلته کار کوي.
شاوخوا پنځه کاله کېږي چې د پخواني ولسمشر لخوا د یو ځانګړي حکم په اساس په هیواد کې محلي پولیس منظور شو او په کار یې پیل وکړ. د کونړ اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې په سیمو کې یاد پولیس پر دندو ګمارل شوي ورسره امنیت ښه شوی دی. خو د هیواد په یو شمیر سیمو کې بیا خلک شکایت کوي چې د محلي پولیسو رامنځته کېدو سره یې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د فوایدامه وزارت وایي په دیارلس سوه څلور نوي یوم لمریز کال کې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې اته سوه کیلومتره سړک جوړ کړي. د فوایدامه وزارت چارواکي د دغو پروژو د پلي کولو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ناامني ګڼي. خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا د فوایدامه وزارت لخوا د جوړو شویو سړکونو پر کیفیت انتقاد کوي او وایي د نویو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید معیار په پام کې ونیسي. جزئیات د ناجیه صافی په راپور کې اوري.
د افغانستان د فوایدامه وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی په روان کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 800 کیلومتره سړکونه جوړ شي. د فوایدامه وزارت مرستیال احمد شاه وحید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو سړکونو او لویو لارو باندې به ډېر ژر کار پیل شي. د کابل جلال آباد دویمه لار، د کابل حلقوي سړک، د کابل مزار شریف سړک او د افغانستان د مرکزي ولایتونو په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو د لارو پخول هغه مهمې پروژې دي چې چارواکی په روان او راتلونکي کال کې د جوړولو تکل لري.
دو بخش کار جریان خاط داشت. یکی موضوع
کار با په دو پړاوونو کې دوام وکړي. لومړی هغه پروژې چې انتقالي دي یعنی لتیر کال نه پاتې دي، ځکه یو شمېر پروژې چې د سړک جوړونې په برخه کې پیلېږي هغه په یو کال کې نه تکمیلېږي، نو ځکه سږ کال هم پرې کار کوو. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې چې په بودیجه کې شامل شوې دي او یو شمېر لوی پروژې هم دي چې د ډونرانو لخوا تمویلېږي چې هغه هم زموږ په کاري لومړیتوب کې راځي.
نوموړي وویل چې د دغو سړکونو په جوړېدو تقریبا 300 میلیونه ډالر لګښت راځي، خو یادونه وکړه چې په هغه صورت کې به دا پلان عملي شي چې امنیتي او د بودیجې ستونزې نه وي. خو ښاغلی وحید د دغو پروژو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ناامني په ګوته کوي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د فوایدامه وزارت له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې د لویو لارو په جوړېدو سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي. خو د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې سړکونه باید په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شي.
دا ښه کار دی چې کچې توقع هم دا سړکونه ورغول شي. لومړنۍ خبره پکې دا ده چې د ملي ستاندارد باندې وي. سړکونه جوړېدل د انتقالاتو سهولتونه په تجارت کې ډېر مهم دي او دا کار وشي د وزارت پیدامې د طرف نه دغه حلقوي سړکونه چې په دې ارتباط باندې توجه وشي، دا به واقعا زمونږ په تجارت کې بهبود راولي او تجارت به غښتلی شي.
د افغانستان د فوایدامه وزارت په داسې حال کې د یو شمېر سړکونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي چې ځینې جوړې شوې لارې د ټیټ کیفیت له امله بیرته د ورنیدو په حال کې دي. ام خلک هم وایي چې د فوایدامه وزارت مسؤلین باید د سړکونو د جوړېدو پر مهال له هغو موادو استفاده وکړي چې معیاري وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
صدیق الله د هلمند له ولایت لیکي چې زموږ مشکل د برېښنا دی. برېښنا نه لرو خو اوبه لرو. ولی حضرت جواد له خوست څخه په اس ام اس کې لیکي هغه تعویزګر چې د فرخوندی په قتل کې لاس لري باید اعدام شي. کمال الدین سپان د کندهار د ارغستان له ولسوالۍ څخه لیکي دا چې هر څوک هر څه کوي نو بیا څارنوالۍ د څه لپاره ده؟ د عالمانو شورا څه کوي؟ باید د فرخوندی د پیښې عاملینو ته سخته سزا ورکړل شي. څلور نیمې بجې شوې او جانقا الکوزی هم سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د فرخوندې د قتل د څېړلو په هدف ټاکل شوی کمیسیون وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې نوموړی په مطلق ډول بې ګناه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. د 2023 تندر قلی اردو مسولین وایي د غزنی په دیک او اندړ ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال درویش تنه وسلوال مخالفان وژلي او 14 نور ټپن کړي دي. د پاکستان استخبارات وایي د تیرا سیمې هوایي بمبارۍ کې د لشکر اسلام ډلې شاوخوا دیرش تنه وسلوال وژل شوي دي. یو ایراني چارواکي د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د مؤسسې د رئیس د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښکاره کړ چې وایي د ایران د اټومي تاسیساتو ناببره پلټنه به وکړي. د یمن په جګړو کې ښکیل جمهور رئیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه غوښتي چې د شیعه ملیشو د پرمختګ د مخنیوي په جګړه کې د لیوالو هیوادونو د پوځي عمل ملاتړ دی وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د یو فرمان په صادرولو سره یو غښتلی والي له دندې لرې کړ. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لرې ختیځې سیمې سخالین والي چې درې اونۍ وړاندې د رشوت اخیستنې په تور نیول شوی و نن له دندې لرې او لاس تړلی مسکو ته انتقال کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو په تیر کال کې د ملي شورا فعالیتونو ته انکتنه کړې ده. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي دي. د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونې په ورستۍ برخه کې د تخبرو خو اوس د منځني آسیا هیوادونو ته مخه کوو. البته مخې له دې چې د سیمه ایزو د منځني آسیا د هیوادونو په اړه قرغزستان او د ازبکستان په اړه راپورونه راواخلو، ستاسو پام راګرځو د افغانستان د مهمو سپورتي پیښو ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي لوبډلې نن د ایران سیالي لوبډلې ته لوبه وبایلله او له کوربه جاپان لوبډلې سره یو د یو په وړاندې مساوي لوبه وکړه. د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د فوټبال لوبډلې نن افغان لوبډلې ته یو ګول ورکړ، خو افغان لوبغاړي په ګول ورکولو ونه توانېدل. د دې لوبو په ترڅ کې چې له دوه ورځو راهیسې په جاپان کې پیل شوې، نن د افغانستان لوبډلې د کوربه هیواد د فوټبال شوارس کولونو سره هم لوبه وکړه، خو هلته دواړو لوبډلو یو د یو په وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله. په کابل کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کڼو د کرکټ ټیم د جوړول په هدف یې له دیرشو لوبغاړو څخه ازموینه اخیستې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ازموینې په نتیجه کې چې نن اخیستل شوې څلور غوره لوبغاړي د کڼو د کرکټ ټیم ته انتخاب شول. د زیاده کړه چې د کڼو د کرکټ ټیم له جوړېدو وروسته به دغه ټیم د آسیا کپ مسابقو کې چې د اپریل په میاشت کې د پاکستان په لاهور ښار کې جوړیږي برخه واخلي. او د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم به نن په پاکستان کې د دغو لوبو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. په کابل کې د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د رسنیو مسؤل عبدالصادق صدیقي وویل د دغو لوبو په لومړی، دوهم او درېمو دورو کې د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي ټیم لومړی مقام ګټلی و. ښاغلی صدیقي هیله مندي وښوده دی چې نن به د دغه لوبو په څلورم دور کې هم افغان ملي ټیم لومړی مقام خپل کړي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. اوس هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځو. د قرغزستان ولسمشر اروپایي هیوادو څخه په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر په وړاندې د پوځي مرستې غوښتنه وکړه. قرغز ولسمشر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې د دې هیواد یو سیاستوال او د سکرو لوی سوداګر د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځ ډلې ملاتړ اعلان کړ. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر المازبیگ اتابایف وای هیواد د اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي دلیل خطر سره د مبارزې لپاره د اروپایانو د پوځي مرستې غوښتونکی دی. اتابایف چې د یکشنبه په ورځ له جګپورو اروپایي چارواکو سره د خبرو لپاره اروپا ته لاړ، په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت وسلواله سختريزه ډله قرغیزستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مستقیم ګواښ پېښوي. د همدار رسول غواړم چې تاسو ته یادونه وکړم، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اعلان کړی چې د دوی د اسلامي خلافت یو ولایت باید په منځنۍ آسیا کې جوړ شي، په تیره بیا په فرغانې دره کې. په همدې حال کې د قرغیزستان د سکرو تر ټولو لوی کاروباري اعلان کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ کوي او حاضر دی چې په سوریه کې وجنګیږي. نورلان موتویف چې په قرغیزستان کې مطرح سیاستوال هم دی، له خبریالانو سره په خبرو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ وکړ. د دا هم ویل چې په قرغیزستان کې به اسلامي انقلاب راولي. د قرغیزستان ولسمشر اتابایف بیل دی چې د موتویف څرګندونو ته اشاره وکړي، د دوشنبه په ورځ په ویانا کې وویل له اسلامي دولت ډلې سره د مقابلې لپاره قرغیزستان پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. د قرغیزستان ولسمشر وویل تر اوسه پورې یوازې روسیې د دې لپاره چې قرغیزستان په راتلونکي کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د سختریزو او نورو تروریستانو د حملو مقابله وکوي، له قرغیزستان سره د وسلو او مهماتو مرسته کړې ده. اتابایف وویل که اتریش او نور اروپایي هیوادونه هم دغسې مرسته ورکړي نو خوشحاله به شي. د دا هم وویل سره له دې چې روسیه د قرغیزستان مهم اقتصادي او امنیتي شریک دی، هیواد باید د ولسواکۍ له لارې ونه وځي.
دا یوازې په منځنۍ آسیا کې قرغیزستان نه دی چې د اسلامي دولت ډلې ورته خطر متوجه کړی، بلکې د سیمې نورو هیوادونو من جمله ازبکستان ته هم دغه خطر متوجه دی. په ازبکستان کې بیا د راتلونکي یکشنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې به ویل کیږي چې بیا اوسنی جمهور رئیس اسلام کریموف د جمهور رئیس په توګه د یو بلې دورې لپاره غوره شي. جان خالو کوزی د ازبکستان د انتخاباتو او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې ده.
په ازبکستان کې د اسلام کریموف د واکمنۍ په جریان کې د اختناق او ناخوالو چاپیریال رامنځته شوی او نوموړی یو ځل بیا ممکن د مارچ د 9 انتخاباتو کې د جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. کریموف د منځنۍ آسیا تر ټولو غښتلی دیکتاتور او بېرحمه مشر دی. د 1.5 میلیون وګړو جمهور رئیس دی او دا د مرکزي آسیا د ټولو نفوسو تقریبا نیمایي برخه ده. کریموف په ازبکستان سخت او جدي واک لري. کریموف نږدې دوست نه لري او حتی د خپلې مشرې لور ګلنارې چې په کور کې نظر بنده ده هم پروانه کوي. اسلام کریموف حتی یو ځل ګلناره او د هغې اولادونه د ټوپک په زور د جمهوري ریاست له ماڼۍ نه ایستلي ول. دغه دیکتاتور د خپل وراره جمشید د بندي کېدو او د دماغي ناروغانو روغتون ته د هغه د تلو مخه هم ونه نیوله. د جمشید مور یعنی د کریموف ورندارې څو ځلې د خپل زوی د ژغورنې غوښتنه ورڅخه کړې وه. د کریموف د ژوند تاریخ لیکونکي وای نوموړی 3 کلن و چې پلار یې عبدالغني کریموف له بنده آزاد شو او دی مرستون ته ورکړ. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو په مرستونونو او یتیمخانو کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله چارواکو هغه کوچنیان چې پلار یا مور یې ژوندي ول له مرستون نه خارج کړل. کریموف هم په دې ډله کې و. اسلام کریموف یو ډیر شوخ او له کنټروله وتلی 1 کلن هلک و او پلار یې مجبور شو چې نوموړی بیرته مرستون ته ورکړي. کریموف د ځوانۍ تر وخته په مرستون کې پاتې شو. ځینې څېړونکي وایي کریموف په درسونو کې ډېر تکړه و، خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړی د سمرقند د خټکیو او هندوانو په بازار کې د خټکیو پیژندل شوی غل هم و. اسلام کریموف د 1989 کال جون میاشت کې د ازبکستان د کمونست ګوند د عمومي منشي په توګه وټاکل شو او وروسته د 1990 کال مارچ میاشتې په 24 نېټه د وخت د شوروي اتحاد ازبکستان جمهور رئیس شو. که چیرې څوک غواړي په راتلونکو میاشتو او کلونو کې د اسلام کریموف د اقداماتو وړاندوینه وکړي، غوره به وي چې د هغه تیر تاریخ او سابقې ته نظر وکړي. دی چې هر عمل کوي په کار کې به یې اعتماد، وفاداري او خواخوږي نه تر سترګو کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او ریڅو شبې مخې مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل کې د 14 غږ اوریدل شوی دی. 14 د دوهمې ناحیې په سیمه کې شوی دی. جزئیات به په وروسته په خبرونه کې په دې خبرونه کې او یا هم په نورو خبرونه کې اندار کړو. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام لرو، خو په تیر یو کال کې مو په یو تفصیلي راپور کې د ملي شورا فعالیتونو ته هم کتنه کړې ده. حمید هارون عثمان ته بغوښ شو.
د قانون لمخې د ملي شورا دنده د قوانینو تصویب او د حکومت پر کړنو نظارت ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په 1993 ملماریز کال کې د خپلو کاري پروګرامونو په ترڅ کې ویشت قوانین او یو لس نړیوالې معاهدې او کنوانسیونونه تصویب او پاس کړي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی په دې اړه وایي چې یو شمیر قوانین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي چې د دغه مجلس د غړو ترمنځ پرې سخت ناندرې وهل شوي دي.
واقعا موږ قوانینو کې زیاته لانجه چې په یو د ښځو په قانون باندې ډېر زیات یو مشکل ایجاد شو. هغو کې بعضې مادې له اسلام سره په ټکر کې وې، دلته اسلامي جامعه ده، په دې کې لږ مشکل موږ درلوده. او دویم دغه د الکترونیک تذکیرو مسله وه.
په تصویب شویو قوانینو او معاهدو او اسنادو کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي سند، همداراز د وکیلانو د صلاحیتونو او امتیازاتو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او همداراز د انتخاباتو قوانین تر ټولو جنجالي قوانین او اسناد و چې ولسي جرګې د خپل تیر کاري کال په ترڅ کې تصویب کړل. له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د لوړو زده کړو او د ثبت احوال نفوذ قانون سره له دې چې د ملي شورا لخوا تصویب شوه، خو د ولسمشر له توشیې د مخه به یو ځل بیا بېرته ملي شورا ته ولیږل شي. د لوړو زده کړو په قانون کې د پوهنتون پر ځای د دانشګاه کلمه او په ثبت احوال نفوذ قانون کې د افغان کلمه تر ټولو جنجالي کلمې وې چې دغه قوانین د ولسمشر له توشیې بې برخې کړل. د ولسي جرګې دوهم مرستیال حاجي نذیر احمد زی وایي چې د ثبت احوال نفوذ قانون د دغه مجلس د 1993 لمریز کال په اجنډا کې شامل دی. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې په 1993 لمریز کال کې د قوانینو د تصویب لپاره په خپله ولسي جرګه کې د وکیلانو ترمنځ نوښتونه نه تر سترګو کېدل.
په نن په شورا کې موږ ډېر تیتو پاراک انډیپندنت خلک راغلي وو، داسې خاص ګروپونه سیاسي ګروپونه نه وو چې یوه لویه اجنډا د پاره چې هغه د ولس او د وطن په خیر وای، راتلونکي په خیر وای، یو څه یو مسودې جوړې کړې وای.
د 1993 لمریز کال کې ولسي جرګې په یوه بیساري اقدام کې د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب قانون او د ملي شورا د غړو د حقونو د قانون طرحه په څلورو فصلونو شلو مادو کې هم تصویب کړه. د دغه قانون په طرحه کې د کاري دورې له پای ته رسیدو وروسته د ولسي جرګې د غړو د امنیت او د هغوی د امتیازاتو د خوندي کېدو لپاره نوې مادې زیات شوې. په دغه قانون کې راغلي چې د دندې له پای ته رسیدو وروسته به هر وکیل ته 2 ساعتونکي ورکول کیږي، په خپل د ته سیاسي پاسپورت او کورنۍ ته به د خدمت پاسپورت ورکول کیږي. دغه راز په دغه قانون کې تصویب شول چې تر دندې وروسته به د هر وکیل په رسمي مراسمو کې هرکلی کیږي او کولی شي چې د یو ملي شخصیت په توګه پکې ګډون وکړي. د دغه قانون د تصویب پر مهال ټولو وکیلانو غوښتنه لرله چې هر څوک چې په دویم ځل ولسي جرګې ته ځان نه کاندیدوي او رسمي ماموریت ونه لري، نو د ژوند تر پایه د اصلي تنخواه چې 1,95,000 افغانۍ ده، 25% ورته پام کې ونیول شي. که څه هم چې یو شمیر قوانین په کلونو ځنډیدلي او تصویب شوي نه دي، خو دا لومړی ځل و چې له یو شمیرو پرته د ولسي جرګې 13 کمیټو په اسانۍ سره یو قانون تصویب کړ. تر کومه ځایه چې د ولسي جرګې له 10 کسو وکیلانو سره مو د دغه مجلس د تیر کاري کال په اړه خبرې وکړې، هغوی د ولسي جرګې له نظارتي برخې او د قوانینو له تصویب څخه راضي نه وو. په داسې حال کې چې د دغو جرګو وکیلانو په یو کاري کال کې 3 میاشتې موسمي رخصتۍ هم درلودې، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد له امله یې کارونه چندانې ګټور نه وه او له نوي حکومت څخه غواړي چې دې ټکي ته د جدي پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې غړی میرویس یاسینی دغه مسلې ته په اشاره وایي:
زه اصلا باید ویم چې مجموع د دولت کارونه ډېر بتي وو، ډېر پراګنده، ډېر متشدد، او د دې نه زه دفاع نه شم کولی چې زموږ د ولسي جرګې د کارونو نظر راضي اوسم. په دې کې شرایط، په دې کې انتخابات، په دې کې فراز و نصیب لوړې او ژورې، دا ټول علتونه دي.
د ولسي جرګې غړی ګلالی صافی بیا د دوی د کارونو د ځنډیدو پړه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر ځنډیدو اچوي او وایي چې باید انتخابات نه وای ځنډیدلي.
متاسفانه باید ویم چې اماسه چې تیر شوی کال ټول هیوادوال ته د ستونزو سره ډک و، ولسي جرګه هم مستثنا نه وه. د انتخاباتو د کشمکش په زموږ په کارونو باندې ډېر اغېزه درلوده، خصوصا چې په پارلمان کې تاسې ګوري ټول سیاسي خل دي او د یو ګروپ ته تړلي هم دي.
ډېر شمېر وکیلان په دې باور دي چې خلک د افغانستان له درې ګونو قواو راضي نه دي. د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد وایي په حکومت کې د سرپرستانو شتون د دې لامل شوی چې ډیری خلک پارلمان ته مراجعه وکړي. ښاغلی بهزاد وایي چې د حکومت له کړنو د نظارت په برخه کې پاتې راغلي دي. هغه وایي د نظارت برخه سمه نه ده ترسره شوې، ناامني په لرو سیمو کې د دې کار اصلي لامل و. خو د 1993 لمریز کال په وروستیو کې هغه څه چې د ملي شورا او حکومت ترمنځ لانجمنه موضوع ګڼل شوې، هغه شورا ته د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسأله وه. خو تر دې دمخه د احمد کرزي د حکومت د وزیرانو د تایید په اړه بېلابېلې تبصرې شوې دي. داسې تورونه لګېدلي وو چې یو شمېر وکیلان د جوړجاړي او مادي امتیازاتو د اخیستو له لارې وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې. د ملي شورا او د حکومت د کارونو د همغږۍ مسأله او همداراز د حکومت په اړه مو د ملي شورا د یو شمېر غړو نظرونه د حکومت له یوه ویان سره شریک کړه. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه په خوشبینۍ سره وویل:
د حکومت ولا رهبران د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له فرد سره پېژني. فرد په مختلفو مسایلو کې دواړه رهبران سره کتلي دي او ښه هماهنګي ایجاد شوې ده. د دې لپاره چې کار نور هم ښه مخته ولاړ شي، حکومت نور هم هڅه کوي چې په دې برخه کې هماهنګي نور هم زیاته شي او په ټولو مواردو کې ولسي جرګه او حکومت په ګډه باندې کار وکړي.
بلخوا د مشرانو جرګې اداري هیات ټینګار کوي چې په 1993 لمریز کال کې د ولسی جرګې د کارونو په دوام ډیر ګټور کارونه ترسره کړي دي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادي رادیو سره مرکه کې د 1993 کال د کاري پروګرام ترسره شوی اجنډا داسې وشمیرله:
88 عمومي غونډې، د کمیسیونونو 813 نوبتي جلسې، د وزیرانو او نورو لوړ پوړو مقاماتو د استجواب او استعزاز 353 مورده، ولایتونو ته 15 نظارتي سفرونه، د شکایتونو د 401 عریضو څېړل، په بېلابېلو مناسبتونو کې 350 صادر شوي پیغامونه، اعلامیې او پریکړه لیکونه، نړیوالو غونډو او کنفرانسونو او سیمه ییزو پارلمانونو ته د مشرانو جرګې د غړیو 10 سفرونه و.
د مشرانو جرګې شمیر غړي بیا په 1993 لمریز کال کې خپل لاسته راوړنې د ولسی جرګې په نسبت د پام وړ ګڼي. د دې مجلس غړی نثار حارس وایي چې د مشرانو جرګې کارونه د ولسی جرګې په تناسب منظم ول.
مجلس سنا افغانستان په تناسب ولسی جرګې واقع
د سنا مجلس د ولسی جرګې په تناسب واقع په تیر وکال کې شکرونه وکړل. په تیر وکال کې هر کله د سنا د مجلس نصاب پورو او دغه مجلس د قوانینو د تصویب او موافقتنامو او تفاهم نامو په اړه شاو پر ځای کارونه کړي دي. د سنا مجلس په تیر وکال کې وکړې سو چې کوم څه چې قانون ورته معیار ګرځولی وو د غل مخې خپل کارونه
در مطابقت به کارهای پلان انجام بده.
خو په عین حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا هم وایي چې سنا مجلس ته د ولایتي شوراګانو د غړیو د معرفي ځنډېدل هم هغه ستونزه وه چې د دوی کارونه یې له ستونزو سره مخ کړل. همداراز د حکومت لخوا د تصویب لپاره د ځینو قوانینو په وخت نه وړاندې کول هم هغه ستونزه وه چې دوی وایي په 1993 کال کې ورسره مخ و. خلک په دې باور دي چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو اکثره غړي د دې پر ځای چې په خپلو رخصتیو کې له خپلو ماکلینو سره وګوري د خپلو کورنیو له غړو سره له هېواد بهر ځي. دوی وایي چې وکیلان چې د ملت په کور یا ملي شورا کې د دوی استازي دي د ناامنیو له ویرې هغه سیمو ته نه ځي چې اوسېدونکي په ډېرو سختو شرایطو کې دوی ته رایه ورکړې او دوی د هېوادنیو ګټو او د خلکو او سیمو د ستونزو د هوارولو لپاره غوره کړي دي. خو سربېره پر دې، آیا خلک د ملي شورا د غړو له کړنو رضایت لري او دوی له خپلو استازو څه غواړي؟
د پارلمان ته وګوره، وایي چېرته چې څوک پکې ناست ښه ده، سه نوم به یې نه اخلم، مثلا فلان 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 یګان تایکه پکې پاک کې ډېر کم وکیلان ته چې امتیازونه زیات ورکړي شي دا نو ملت به خاورې خوري. وکیل باید چې خدمت ته د وکیل دروازه چې ودرېږي چې ورته دا کار هم دم کړه عذر ده والا که د باډیګارتان لاس کوي څنګه ته لاس کړه وړاندې ورتلی شي.
که وکیلان واقعي د خلکو وکیلان وي نو دوی داسې اضافي غوښتنه باید ونه کړي، ځکه چې دا امتیازات د ملي بودجې نه ورکول کې او ملي بودجه د ټولنې جیب دی. نو دای وغټ ضربه ده خلکو ته.
ای پارلمان ای وکیل کدام؟ قسم مرا به خدا از کلی وکیلاس روزانه فقط مقرری را بکو ایره بکو او را بکو ایره بکو کدام وکیل چی وکیل؟
بله زه ولا ننګرهار ولایت نه راغلی یم، تا درې ورځې کیږي راغلی یم. تاسو معلومه ده چې دلته فساد اداري هر ځای کې ډیر ده کنه، که پاسپورت شو ودا او که تذکره شو ودا که هر ځای ده. نو زه چې کله راغلی یم شورا زما غوړېدلای، څه مشکل مې چې درلوده ما مشکلات حل شوی دي.
خلک په دې تمه دي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د بل تقنیني کال لپاره به داسې کسان په ملي شورا کې د دوی استازي وټاکل شي چې د یو شمېر وکیلانو په څیر به د څو ساتونکو او مرمیزد موټرو په منځ کې چاپېر نه، بلکې د یوه واقعي استازي په څیر به د خلکو په زړونو کې ځای ولري او د هغوی ستونزو ته به د حل لار ومومي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 19 ماده په حق خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د معلولینو له حقوقو څخه د ملاتړ څنګ مسؤول ښاغلی محمد اسعد سپای را سره میلمه دی. سپای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی.
ډیره مننه.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې آیا د هیواد وګړي کولای شي په هرې سیمې کې ژوند وکړي؟
نه، د شمه ماده د اساسي قانون هر افغان ته حق ورکړي چې دی کولای شي چې هر نقطې د افغانستان ته هر ځای ته په آزاد شکل سفر وکړي او یا په هغه ځای کې د خپل استوګنې لپاره ځای اختیار کړي. او ټول افغانان د دې حق لري چې خارج له هیواد نه بهر د هیواد نه هم د سفر ولري او د هلته خپل آزاد ګشت گذار ولري. دا د ټولو هیوادوالو د افغانستان د اتباعو د اساسي حقونو له جملې څخه دی چې دغه حق اساسي قانون د تور کړی دی او د دې حق د تامینولو لپاره د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د افغان د اتباعو دغه حقونو ته درناوی وکړي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې په کوم ځای کې باید استوګنه اختیار کړي په څه شکل. مګر یو ټکی چې په دې قانون کې ذکر شوی چې هغه ځایونه چې قانون منع کړي دي دوی نشي کولای چې په هغه ځای کې د خپل ژوند اختیار کړي، په هغه ځای کې آزاد ګشت گذار ولري.
لکه څنګه چې د اساسي قانون د 19 ماده له مخې افغانان د هیواد هر سیمې ته د سفر کولو او هلته د ژوند کولو حق لري، د قانون دغه مورد څومره عملي شوی؟
من ګورو چې زمونږ اساسي قانون له بهترینو اساسي قوانینو څخه دی، حتی په منطقه او په نړۍ کې د اساسي قوانینو په جمله کې دی. او په دغه قانون کې د اتباعو هغه ډیر اساسي حقونه ته په خوجا، یعنی هغه حقونه چې الله تعالی انسان ته ورکړي دي، هغه حقونه ته اشاره شوی چې د هغه حقونو نه د تګ راتک حق دی او په خپل هیواد کې او بیرون له هیواد نه د ګرځېدو. خو ولې له بعد مرغه چې نن ورځ موږ تاسو ګورو چې په عمل کې اوستې دا ستونزې او مشکلات په دې برخه کې موجود دي. د بیلګې په توګه ویلی شو چې زمونږ نږدې ولایت چې د کابل تر ډیر نږدې پروت دی، د وردګو ولایت، یعنی په دغه ولایت ته هم په دغه اوسني شرایطو کې چې موږ تاسو قرار لرو، موږ نشو کولای چې د وردګو ولسوالۍ ته، یعنی بیرون له خپل مرکز نه چې د مرکز پورې تر میدان شهر پورې او تعداد کولای شي چې بدون د کوم مشکل نه او بدون له کوم تشویش نه اندېښنې نه لاړ شي، مګر نور ولسوالۍ ته د دغه امکانات برابر نه دي په عمل کې. یا همدارنګه نشو کولای موږ چې د غزنی ولایت ده، نږدې ولایتونه دي چې موږ هر وخت په هر وخت چې مزړه وغواړي په دې ولایتونو ته سفر وکړو. یعنی په عمل کې ستونزې او مشکلات شته چې دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه ستونزې باید حل کړي.
د اساسي قانون په 19 ماده کې له هیواد څخه بهر د سفر په حق له هم راغلي. کراته وایي چې افغانان څنګه کولای شي په قانوني توګه نور هیوادونو ته ولاړ شي؟
ټول افغانان حق لري چې بیرون له هیواد نه سفر وکړي، یو بل هیواد ته لاړ شي، هلته ولو د سیاحت لپاره ځي، د تداوی لپاره ځي، یا د تجارت لپاره. خو تمام ټول قوانین په هر هیواد کې په هر ټولنه کې وضع کیږي. د قوانینو یو اساسي موخه هدف دا ده چې په ټولنه کې نظم رامنځته کړي، یعنی نظم راولي او هر څوک په خپل ځای کې خپل حقوق لري او هغه خپل حقونه په درست شکل استفاده وکړي. کچیر یو شخص غواړي چې بیرون له هیواد نه لاړ شي، یو له شرطونو نه دا ده چې د مقابل هیواد اجازه به دې ترلاسه کړي، یعنی د هیواد نه سفارت ته مراجعه وکړي، دغه نه اجازه واخلي، ویزه واخلي، ترنه او دی بیا وروسته دغه نه کولای شي چې مقابل هیواد ته سفر وکړي. بیا کله چې دې سفر کوي په هغه وخت کې دغه دولت مکلفیت لري چې د ته اجازه ورکړي د ورتګ لپاره، د دې هغه ټول حقوق ته پاملرنه وکړي. او کچیر یو هیواد کې د دغه تګ راتک اجازه موجوده نه وي او په قانوني څوک یو بل هیواد ته داخل نشي، یو ته دا ستونزه رامنځته کوي. موږ تاسو په عمل کې وینو چې ډېر خلک زمونږ ګاونډي هیواد پاکستان ته بدون د اجازه نه ورځي، سفر کوي او دغه خوانه بیرته راځي. ګورو چې څومره بې نظمي په دغه برخه کې موجوده ده. حتی د دې یو تعداد اتباعو ته چې د اجازه ورتګ نه لري، د توهینېږي، تحقیر کیږي، ټیل وهل کیږي، حتی یو تعداد په دې باندې هم ځورول کیږي چې مجبور دي چې د نه پیسې وغواړي، رشوت ته نه اخلي، چې تاسې ولې داخلېږي. یعنې دغه اتباع له یوې خوانه چې دوی حق لري چې سفر وکړي، په خوا کې مکلفیتونه هم لري چې هغه قانوني مراحل باید دوی طی کړي.
هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، د افغانستان دولت له هغوی څخه د ملاتړ په برخه کې څه مکلفیت لري؟
ټول افغانان په هر ځای کې چې د افغانستان ادوا ژوند کوي، په دایمي توګه یا په موقت او لنډمهاله توګه دی ژوند کوي، د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د خپلو ادباو څخه حمایت وکړي. دا نه یوازې د افغانستان دولت، په ټولو هیوادونو کې د یو هیواد ادبا چې په هر ځای کې ژوند کوي او تابعیت د هغه هیواد لري، هغه دولت له مکلفیت لري چې د خپل ادباو څخه حمایت وکړي. چې دغه وظیفه په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت لري چې د خپل ادباو څخه بهر د افغانستان نه د حمایت لري. ولې یو تعداد گزارشونه چې موږ او تاسو همیشه د رسنیو له خوا نو او اوریدل کیږي، کله کله په ایران کې یو تعداد د محاکماتو نه شکایتونه د خلکو سره ټکونه موجود دي چې غوي الته اعدامونه صورت نیسی، محاکمې کیږي او چې قانوني نه دي. د افغانستان دولت د بهرنیو چارو وزارت مکلفیت لري چې دغه د محاکمونه نظارت وکړي، د غروند وګوري چې واقعا دغه د عادلانه محاکمو اصول دلته رعایت شوی دي کنه دی رعایت شوی، آیا دغه شخص چې محاکمه شوی دی د مدافع وکیل درلوده، د په ژبه پوهیده چې په دغه محاکمه کې قرار درلوده، چې د قاضي او سارنوال ته اتهامنامه ترتیب کړي و، دغه په پښتنه پیده، دغه په ژبه پوهیده چې دی، یعنی هغه معیارونه چې د عادلانه محاکماتو په اصولو کې ذکر دي، دغه د رعایت لپاره او هغه متقابل عمل چې د افغانستان دولت کوم معاهده د مقابل هیواد سره لري یا د نړیوالو نورمونو سره برابر محاکمه شوی ده کنده شوی، دغه ټول د افغانستان د دولت د بهرنیو چارو وزارت د مکلفیتونو له جملې څخه ګڼل کیږي.
ډیره مننه کوم ودان. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بیا مو الله مو سره.
د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام مو واورید. مخکې مو واوریدل چې په کابل کې درنه چاودنه شوې ده. دا چاودنه د کابل د دوهمې ناحیې په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو خبریال هم د پیښې ځای ته ورغلی، جمشید حبیبزاده را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزاده صاحب، اوریدونکو ته که په دغه چاودنې په اړه معلومات ورکړي چې چاودنه څه ډول چاودنه ده او څومره مرګ ژوبله لري.
سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. حدود 10 دقیقه قبل انفجار قوی در مقابل دروازه حوزه دوم امنیتی پلیس اینجا زیارت ابوالفضل حم واقع دارد و به وقوع پیوست. شاهدان میگن که حمله کننده انتحاری موتر نو کرونا خود را انفجار داده و به این انفجار آنچه که ندیدم بیش از 10 موتر که شهری هستند کاملا تخریب شدن و شاهدان عینی میگن که به این رویداد بیش از 15 نفر افراد ملکی کشته شدن. طبقی که به نقل از شاهدان عینی بیشتر هم گفتم، اینا میگن که در میان این کشته شده ها و زخمی ها افراد نظامی و یا خارجی نبوده و بیشتر قربانی های این رویداد افراد ملکی هستند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته و جزئیات هم مقامات امنیتی در محل برای خبرنگاران ندادند. فقط در کنترل نیروهای امنیتی هست. جزئیات بعدا به این مورد با شنوندگان رادیو آزادی جریان میگذاریم.
بله جمشید حبیب زاده، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، بیا به هم د دغه نننې چاودنې له وروستیو نور جزئیاتو اوریدونکو خبر کړی. قدرمن اوریدونکو، وامر در چې په کابل کې نن چاودنه شوی، امنیتي چارواکي وایي چې دا یو انتحاري حمله وه او د لسو ملکیانو د وژل کېدو مو هم واوریدل.
تازه خبرونه او رستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com